د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حافظه عمره نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر نه دي.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتورا وی اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر منه بتونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدودوي.
متل دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه عمر نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی ته هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې یې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه یې چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی. زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپلې سوې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي؟ او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتابی چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بیا له هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه ووایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم یې هم او لول هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ او واتساپ کې د کتابتون په نامه سره هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړي هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې که چېرې د یو ناول ته زړه وسي ماز وایس دې پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړي چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه شوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخلي یو څه ووایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې سوې؟
اوس زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه دا باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعې کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کې او ته به الله زړه دې نه غواړي چې بیې وایې، او ځینې وخت بیې دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږه، دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ شي، هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی شي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلې، نس دې موړي، چای دې څښلې، ځای دې آرام وي، لکه څنګه ستاسو یاد کړله، پریشانی ونه لرې، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظه ته نه ځي، هغه څه پیژنې ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټول سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غرمغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دې نه یې. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سي چې هغه ډېر خاموشه ځای یې، او ښه په کرارۍ سره کولی سي چې خپل درس ووایې، او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې، هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاد دې نه وځي.
که دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي؟ په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې، که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسه، هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعض وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي هغه حتما د کور کار کوي، حتما یې کوي. هېڅ یو داسې ښځه نهسه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتما د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نهسي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه هلته بیا دا آرام وي، هلته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غږ ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات اوسي، مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وم ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیما هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیما په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې وو چې دوی کولی شي چې د زده مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی ښه زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی شي په غټتوب کې. شخصا د تجربې له مخې به دا در تلم کوم درسونه چې مونږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري. کوم چې په غټتوب کې اوس مونږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به در تلم کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې مونږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون څه وظیفه شوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، وم نشو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې مونږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په صفت څوی ته خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي، هغه وخت چې دوی مغز ارس کولای شي او څه کورنۍ ته څه ویل لري.
کورنۍ ډېر عمده رول لري که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو له خوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و، هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ پکې درس یې ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه کچې ته نه رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینو ته د تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانې چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي، هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکړي. په اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې داسې نه ده.
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي، پوهه ترلاسه کړي. زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر ده چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چیرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي، اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړس اوولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی شي چې د زده کړو دا مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې د کوم ستونزو سره پخوا مخ وو هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تور تم دی، نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راوړي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستاسن له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شي کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کیږي، یعنی که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړو کې.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مزامینو په مطالعې تیروي، وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت یې تیر شوی دی. سم حافظه په څو برخو ویشل شوې دي. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي پلان وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بېخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي، که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو څه وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي، که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه اغز کولای شوي، ښه میو څه زده کولای شوي؟
او کله چې موږ د خونځي په دوران کې وو، نو طبعا په هغه وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي، په البته په دغه مرحله کې وو، نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احساس کولای شو، یا یو څه په یاد کې ډېر زر پاتې کېدلی شو، یا به چې اوشا کومه خبره وکړل هغه که د درس مربوط به وه، یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مضر یو څه یادولی شو، زده کولی به شو. که د خونځي په دوران کې به وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې د ماغه یو ځل تکرار کړی وو، یو ځل به مکتلی وو، په ذهن کې ماغه صفات وو. وخت په تیریدو چې په هنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شو. البته چې عمر تیریږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې پاتې کیږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازمه لري او خپل هدف ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی چې د درس ویلو لپاره دغه څلورو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ خپلو تجربو راته وایي. مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمه ټایم کې، ماخوستن، نا وخت چې ټول په خوب تللی ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راوخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ کوي، تلاوت کوي، بیا بهر تک داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا مثلا د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي، او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې غذای آرام وي، او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي، کتاب ولولي، دی باید له فزیکي لحاظ هم آرام وسي، نه دا چې دی ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه آرام وي، نو دی به نه شي کولی که کتاب ته د شپې ناستم وي، نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې کسان د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به تلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي، دغه وسایل چې تلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کیږدي، بیخي آف کی، بندي کی. دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته، خو مشخص هم دغه دي.
بله، داسې راته ویلی چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخته راپورته کیږي، بیګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه دته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې یو سړی د ژورنالیزم له البته پوهنځي کې وي، دی باید نه دی اړوند کتابونه ولولي، وسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. که یو نفر وي هغه د طب په پوهنځي کې وي نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که یو څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېره ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړي، او بله مسله به په کې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میرویس زازای بیا په خپلو خبرو کې دغو کسانو قوي ارادې ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې له شپېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولی شي او بیا د عمر یو لیوي مودې وروسته بیا نشي زده کولی، دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نورو کیسو. بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 18 کلنۍ کې ماسټرۍ او دکتوراوي اخلي. دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یو څه زده کړي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کېدلی شي چې مثلا زده کړې ته علاقه پر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل شي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي، او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه شي، څه کول پکار دي؟
اول که د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده یا اسې په حساب جوړولي دي که نه چې لومړی به څه کار کوم. کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري او څنګه ځان دغه لومړیتوب خوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دستبندی کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم له خپل تجربه راته دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایط پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو دیو دیو هنر دیو سز د کول تور کومه، هغه ورسته په ټول دی ورځی په وګدو کې خپل ورزش ته وخت ورکومه، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړی ته ما ته هغه سلوري چې هغه زما ژوند دی وساینې ارخ طبيعي او دی وساینې سبب ګرځي، دی هغه زحمت پر بنسټ باندې زکول شین چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم، هغه څه زما لومړی ته دی.
هغه کسانو ته به تاسو خپل تجربه نه څه وایي چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم څه کولای، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي، او بیا چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخذ نشم کولای، دا ځکه باید لمنځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن دا په دې سختو کې دی نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد د دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اوسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوس هم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کوئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره مې یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. هغه پیسې ما لرلی، هغه امکانات ما لرلی، ما ماسټری دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغلته یم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا وایي ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
grano grano lar ragle kurban kurban didna jane na jane min shama sami pasla jala raj ban nikla ha kadam mar swadi dile arma takli kurda badnaam na guli darwaajo mo tak sona guli sangati mundam kale bane khudaya sangaral chale bane takli kurda badnaam na guli darwaajo mo tak sona guli sangati mundam kale bane
آزادی ملمه
په افغانستان کې لمړی ځانمرګ برید د 2000 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې القاعده شبکې اخیستی و، پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څانګې وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړې دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې ستاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حملې پیل کړې؟
ډیره مننه خانم بشیر، خوشحاله یم چې په دې بحث کې ستاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړل، بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شوې لومړۍ خپل څنګه اعلانول هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په وایلو کې د رسمن دا منطقه چې افغانستان، پاکستان او د چار طرف کې کوم هیوادونه دا غیتنی برخي د خراسان ولایت په نامه باندې ورنمول. دلته خراسان دوی ته ډیر زیات تاریخي په اسلام کې کوکتل شي. خراسان ډیر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډیر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریه نه باندې یا افغانستان او پاکستان سیمې ته دا غیر اورسته 2014 اخیره او 2015 اوایل کې دا غینه اورسته تر اوسه پوری په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي. ډیر جنگیالي ورسره یوځای شول، هغه پخوانی افغان طالبان او پاکستانی طالبان پخوانی غړي وو، او د دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وزپل شول، چونچې افغان دولت ناټو په هغه وخت کې طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي و یا په یو طرف و چې داعش وزبي. مګر دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډیر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینز اف لارنل
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل دي چې داعش سرش کال په افغانستان کې و داسې حمله کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې اتلس داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. از ما پښتنه ستاس خدغه د چې په دومره حمله کې داعش ډله څنګه ځپل سوی د لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبان ادعا ده چې داعش ځپلې دی، بل داعش قوت دی. ګورې دایښ اگست 2021 نه ورسته نه تنه په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړی دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامل ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي، په امریکا کې د څو حملو پلان درلود چې هغه خونڅه سوي دي، په اروپا کې ځینې حملې کړې دي چې هغه دایښ خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډېره فعاله ده او دا چې طالبان دا کوي دای درسته نه ده چې دایښ څپل سوي دي، دای په خوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړې دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو دا سی دا وی سیاسي اړخ دی، په دې کې امریکا د ځینې چارواکي حتی مثلا د دې ته خپل خوشي سرګنده کړي د طالبان د دې واقعا د دایښ په خلاف باندې عملیات کړي دي، ځینې رهبران یې وژل دي او دا ګواکي د دوه هېد تفاهم نامې یو برخه دی په سید ډول عملي کړي د چې د دایښ پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر ما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسي لوبي غونډې چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنی وکړي چې نړۍ ته وایي چې تاسو موږ سره همکار سئ، کومکونه را سره وکړي، حتی استخباراتي تر څو موږ دا دغه وکولای شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولای شو په سیمه معنی باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د ورته باس په جلاوي، مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د دایښ پر وړاندې باندې دی واقعا صادقانه دغه وکي مبارزه وکي او د ډله دی په واقعي ډول باندې لمنځه یو. زه فکر کوم هیڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا وسنی کوم رژیم چې دی جوړ کړی دی، نظام دی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هیڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې دی واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ا زمي سپ تاسو دا ونه وکړه چې د دایښ هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کیداسي او همدارس د طالبانو د اراده چې د دایښ د لپرزت باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې د دوی څېړنې شی چې د دایښ د شپږ حملې له افغانستان د باندې پلان سوي وي. د همدارس ویلی دی چې افغانستان درې گاونډي هوادونه د دایښ ډلې فعالیتونو ته زمينه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګورې د کچيري واقعا طالبان د دایښ حمایت ونه کی، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغه د واقعا د دایښ څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، یا هم د په خارج کې د خپل ځینی اجنډا او د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي او نور کې د لایسي او حتی ځینی هم په دې فکر کې دي چې دایښ په تخپت پیدا کې تر څو پوري دوی خپل مذهبي یا افراطی فکر چې لري یا درلودي دا غي د امد د دایښ تر چتر لاندې پوري دی یو څه لاس تراوړي. نو دا دایښ خطبیدون کې نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یو عمده لامل په طالبانو کې ډېر کوي رهبران دي چې هغه دایښ د وسیلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنی تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه دایښ مسؤلیت په غاړه اخیستی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د دایښ د حملې دغه شو ووژل شو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په پسر په د وجره منځسوله او مسولیت دایښته د لسو ورک په غاړه واخستي. یا مثلا د خلیل حکانی وجنه کتاسي وګوري اخیر برید د دایښ ډیر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي منابع امنیتی منابع دا وایي چې دایښ په خپل مستقلانه ډول باندې نشوای کولای چې داسې یو کوي عمله دي طرحه کې او هغه دی عملی کې حتمن دلته نورو داخلي کړی د طالبانو سره کومه کړی چې دوی وتوانېدل پاتې شو. د امیر خان متکی خبره چې مثلا درې وادونه دي یو وخت کې کم باس چې ما درلودې هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو د ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق سوریې تر مابین تګ راتګ وکړي او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دی ترلاسه کړي د دې لارې انتقال کړي، او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زه دا المنټس یا دغه کوم جزئیات یا برخې شتي دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملیاتو کې واقعا نه د تاجکستان ځینې اتباعو د استفاده کیږي، مګر دا عمده یا عمومي مسایل نه دي، دا ډیر جزوي دي. هغه اصلي مسایل ته کرا شو هغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبران دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغه کې صادق پاتې شو، مګر ډېر تعداد رهبران یې داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یوځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده چې حتی ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دې چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دوی به څه ډول نظام جوړوي هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دوی په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان دغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي، نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا اوس هم شتون ده، اوس هم امکان لري، چون چې تر اوسه هم اوغند ډېر ناوخته نه دی، مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخه شي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکن نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډیره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري طالبان باید اکثر رهبران یې دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي، کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې نوی نظام رالی جمهوریت رالی، بدامنی عمره ډیر ژر رانغله، لکه د طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بیرته رالله کابل ته واقع ونیوي، د بدامنی ډیر ژر پسې راغله، او دا ډیر وخت وننسی شي لا هم پراخ شي، نو مخکې لږ نه وخت یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې ته کډیر سو، تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کیږي، چې داعش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویل چې طالبان نه ښکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو لپاره اراده ولري، ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا باس د داعش څخه د باندې دی. ګوري طالبان نو متاسفانه نه توانیدلی چې او دا کار نه کوي چې واقعا د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اسلامي ډلې افراطي ډلو هغه څخه دی مبارزه وکړي. او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټې خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هېڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه داعش رهبران چې وژلې چې تر څو پورې امریکا به خوشحاله کړي، هغه په داعش کې خو څو نو داعش دي، یعنی یو هغه دی چې د طالبانو سره اړیکې لري، یو هغه دی چې د پاکستان سره اړیکې لري. دا داعش ډېر زیات یو مختل یو 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 سلاته غوندې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک د هغې نه په خپله نفه باندې غواړي استفاده وکړي. مګر په دې کې یو هغه داعش هم شته چې هغه د آسیایي مرکزي څخه اکثره رهبران یې پاتې وه چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې پخوا هم جنګېدلې وه 2014 نه وروسته، او دا خپل جنگ ته ادامه پیدا کړې وه. او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي، هغې ځینې ووژله، مثلا د تاجکستان ځینې افراد وه یا هم د ازبکستان، چې تر څو بیرته کریډټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډټ واخلي. او دا دوی وکړله، خو هغه داعش ووژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و. مګر دا چې دغه نور داعش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي، د هغې پر وړاندې باندې څه نه کوي. نه یوازې دا، القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري، یعنې د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتي دي. دغه رقم د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه، د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې په چین کې جنگي ری ټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی، دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نسی درلودلی، مګر دا اوس ډېر زیات دي. او طالب په داخلي بحثونو کې چې دا بحث کوي، دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې که نن وي که سبا یې شاید اقدام وکړي. نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي، نو موږ به په حیث د وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولې دوی دا، یعنی د دې بحث دی، د دې استدلال دا دی چې ولې موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګېږي، یا په هند کې جنګېږي، یا په چین کې جنګېږي، یا په روسیا په نورو هېوادو کې، ولې دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله د دوی په اصطلاح خالصه لاکو. نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د دا خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چونچې باور فضا، هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې او د منطقې نه د باندې د هېوادونو تر مابین څه شته، دغه هر هېواد طالب ته د شک په سترګه ګوري. او زه فکر کوم باید وګوري، چون طالب باندې اعتماد کول در لوی اشتباه اکثرو خلکو فکر کړی ته اشتباه ده، او زور سره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي، نه هېوادونه باور کوي، نه هم طالب پر نور هېوادونه باندې باور کوي. نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دوی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلي چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي. او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل ده، هغه د داعش قوت او ساتل دي، او طالبان همدغه پالیسي مخته وړي.
ډېره مننه اعظمي صاحب ستاسو د وخت څخه. نورې پوښتنې هم پاتې سوې خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو او لیدونکو ستاسو څخه هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ओ बन कता विजुना लेला میرے بار پکٹ مولا مینا لیلا او بلکتا بھی سنا لیلا بلکتا بھی سنا لیلا بلکتا بھی سنا لیلا پنے